ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پخوا چې د اوس غوندې د روڼولو او تنویر سهولتونه نه وو، خلکو به خپلې خونې څنګه روڼولې؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدي به یې درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، لرغونو انسانانو به اور ته د تقدس په سترګه کتل. دوی په دې باور و چې د ځمکې پر مخ څلور عنصره ډېر اهمیت لري: اور، اوبه، باد او خاوره. خو په دغو څلورو کې بیا هم دوی اور تر نورو غوره باله. د اور تر کشف مخکې یوازې لمر و چې انسانانو به د نور او حرارت په خاطر ګټه ورنه اخیسته. که بل لمر نه و، د دوی ګزاره به له تیارې او یخنۍ سره ګرانه وه. چې اور کشف شو، بیا د هڅې روانې وې چې څنګه دوامداره او ښه اور ساتلی او بلولی شي. دوی مختلفې تجربې وکړې او ورو ورو په دې پوه شول چې ځینې توکي تیز یا تر نورو دوامداره اور لري. په تیره چې د ښکار د غوښو وازګې ولیدې چې د غوړو څاڅکی د اور لمبې تازه کوي. همداسې غرني غوړ لرګي وازمویل چې ښې شغلې لري. ورو ورو د لرغون انسان دغو تجربو د پلیتو رغولو ته لار هواره کړه او په 1300 کال په انګلستان کې پلیتي څراغونه تولید شول. په پیل کې به حیواني غوړي پکې سوځېدل، بیا سوکه سوکه د نورو غوړو کارونه هم عام شوه. دا چې په افغانستان کې پخوا خلکو له تیاري سره څه چل کاوه او څنګه به یې خپلې خونې روڼولې، دا به د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سرمحقق حبیب الله رفیع راته ووایي.
په کلیو کې معمولا د ځینو بوټو لرګیو نه کار اخیستل شو. زما په خپله یاد زموږ په کلي کې یو بوټی د سسی ورته وایي، نازک بوټی دی، مابین یې نرم دی، څه غوړ لري. دغه به ولګوه او داسې کوږ به ایښی و، دا به پسې لګې، دا څو به چې ختم شو. او په پکتیا کې دا د ځینو ونو فلوزه منځه او دغه نور لرګي د غونه د دې هغه دپاره کار اخیستل کېده، د رڼا دپاره، د چراغ دپاره. نو دا د پخوا نه دا د شړشمو تیل و، او د دې دپاره دوی ډیوې جوړولې د خاورې نه، داسې وړکی جامګی چې دی به دلته څوښکی درلود، او دلته به د پختې پلته یا د یو بل شي پلته به پکې ایښي و، دا به په دې غوړو کې و، دې ته به اور ورته کړی و، دا به بلېدله. او د دې دپاره بیا چراغ ځایونه و په دې هغه کې، په کورونو کې به داسې ځای ورته هغه کړی و، دا ډیوا بهلته ایښودل کېدله. ډېرې لرغونې ودانۍ سوونه کاله عمر لري، د ډیوې او د هغه ځای پکې شته. وروسته بیا ډیوټونه به جوړول، د لرګي او د مسو نه، دا به داسې بېلې بېلې پوړې درلودې، هغه به کار ته پورته کېدلې، او په دې به دا ډیوا ایښودله، دې ته به ډیوټ وي. ښایسته ګلونه به پکې وو، او په هغو کې به غمی ایښي وو. خصوصا په غزني کې په هغو سرپټي بازار کې دا شیان ډېر جوړېدل.
تر دې وروسته بیا خلکو شیطان څراغونه هم جوړ کړل. دا چې دا څراغونه څه ډول و، ولې شیطان څراغ باله، د خلکو ترمنځ د الادین څراغ په اړه کومه کیسه مشهوره ده، ښاغلی رفیع به راته ووایي.
شیطان چراغ د هغه په اساس ورته وایي. هغه د الادین چراغ څه دی چې هغه شیطان پې حاضري؟ هغه همداسې یو شکل لري، تصور یې په فولکلور کې په مغه شکل دی، په بوتلو کې جوړېدل. د بوتلو سر به ورته سوری کړو، د واړه واړه بوتل په دې کې به پلته کېښوده، دا به لګول. ډېرې فولکلوري کیسې په دې ولاړې دي چې یو غریب سړی ځي په یوه شهزادګۍ مین کېږي، او بیا پاچا په هغو باندې شرطونه ږدي، او دی بالاخره د الادین چراغ پیدا کوي، او هغه راغواړي او هغو ته امر کوي ماته ماڼۍ جوړه کړه. هغه داسې ماڼۍ جوړوي چې پاچا یې نه لري، بیا پاچا خپله لور ورکوي. نو دا ډول کیسې ډېرې زیاتې دي چې د الادین د چراغ سره تړلې دي.
د ښاغلي رفیع په وینا وروسته بیا د اریکاین او لمپې څراغونه هم رواج شول.
بیا وروسته د هندوستان نه چراغونه راغلل، مثلا شیشه ای چراغونه، الکاین او دغه لمپې، دا تقریبا یو نیم سل دوه سوه کاله عمر لري، حتی تر دې زیات. او دا ډیوې او ډیوت همغه د غزنویانو د وخت نه دی، تیموریانو د وخت نه دا جوړ شوي دي، او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې کار ترې اخیستل شوی.
د غزنی اوسیدونکی جمعه ګل وایي چې تر څراغونو وروسته ګیسونه راووتل چې رڼا یې د الکاین او لمپې تر څراغونو څو برابره ډیره وه.
ډیر کم ګیسونه به ووسي، په هغو کې موږ هم ګیس درلود. خاص مېلمانه سي برالو، ډیر معتبره مېلمانه سي برالو، موږ هغه ډیر واړه لیکان، نو بیا به چې دا ګیس لګېدلی وي، د دې ګیس خو نو خاص زیړه رڼا ده، فرق لري د ګیس رڼا. تر کړکیو سي به دا د ګیس رڼا د باندې راوتلې وي، د نن خو نه ورتلو، موږ کوچني وو. دا به ډېره جالبه وه، دغه دم تر اوسه په یاد هغه رڼا.
قاری محمد انور د جوزجان اوسیدونکی دی. دی وایي چې موږ به پخوا له خونو د باندې مشالونه هم بلول او پراخه سیمه به مو پرې رڼوله.
وختای سابقه ما کلانو پدر ما
په وختونو کې مې چې پلار کیسه کوله، په لویو مېلمستیاو ودونو میلو کې به خلکو له کورونو د باندې مشالونه بلول. البته موږ مشال نه بولو، یخچوب ورته وایو. دا به په ځینو سیمو کې د چنار د ونو له پاټ څخه جوړېدل. دوه متره پاټ به یې د چنار له ونې وایست، بیا به یې په هغې کې ټوکر ځای په ځای کړ، تیل به یې پرې واچول، په مدار مدار به سوځېده. او په ځینو سیمو کې به خلکو غوړینو لرګیو ته ور اچاوه. موږ ترکمنان یو، په موږ کې د غېږېستلو رواج هم سته، او دا میله به که د شپې په مخه جوړېده نو معمولا به په هرتو میدانونو کې وه. دغو میلو ته به هم خلکو مشالونه لګول.
نه پوهیږم په هغو سیمو کې چې سارو کال به واورو پوهلې وې او یا به یې ځنګلونه نه لرل، خلکو به اور په څه بلوه. دا به د افغانستان د علومو اکاډمي بل غړی ښاغلی عبدالرئیس علینی راته وایي.
نو هغو خلکو چې کله کباب پخو و دا وازده سوځېدله، لمبه یې کوله، نو دوی به دا وازده واخیستله، په داسې یو لرګي کې به یې وټومبله چې هغه لرګی به ښه اور به یې نه اخیسته، نو هغه کې به یې دا وټومبله په سر کې، او دې ته به یې اور ورته کړ. نو بیا به د شپې په ډېرو لارو ډېره ځای پورې په روښنایي باندې ګرځېدل راګرځېدل. بیا وروسته نورې لارې چارې په دې کې تجربه زیاتېدله د وخت په تېرېدو سره. نو بیا اسکیموګانو یا د شمال قطب خلکو له دې وازدو نه اول موم جوړ کړ، او له موم نه بیا وروسته په قالبونو کې اچول، هغې نه شمی جوړولی. زمونږ په بازارونو کې اوس هم خرڅېږي شمی. عاشقان او شاعران ځان لپاره په میز لګوي، او څوک له مجبوریت نه د کور د روښانه کولو لپاره ګټه ترې نه اخلي.
د ښاغلي علینی په وینا په ځینو سیمو کې د یو ډول ژویونه هم د رڼا په خاطر استفاده کیږي. رڼا اورېدونکو، ما خو تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي، وابه ورو چې دا څه ډول ژوي دي او څنګه رڼا کوي.
په ځینو استوایی ګرمو منطقو کې هلته ځینې حشرات ژوند کوي. موږ په هیواد کې هم سته چې شپې له خوا نه روښنایي تولیدوي. دا حشرات په مختلفو موخو، یعنی د ځان د دفاع لپاره، یا د ښکار پیدا کولو لپاره، یا د لارې پیدا کولو لپاره، یا د ځان د ګرمولو لپاره، له خپل بدن نه وخت په وخت فاسفورس خاص ترکیب له ځان نه خارجوي، او دا د اکسیجن په موجودیت کې روښنایي تولیدوي، چې زموږ په هیواد کې هم دلته ډېر زیات مشهور دي. شپې له خوا نه پرواز کوي، الوزي، او ځینې په ځمکه باندې د چینجی په شکل باندې ښکاري، چې سړی فکر کوي د سګرټ ګل پروت ده. په هرې منطقو کې دا به خلکو راټولول، او یو شیشه لوښي کې، نو بیا به هغه د شپې له خوا نه خرانا کوله، او سړی په لاره باندې سیسو دینې ګټه اخیستله. دینه اوس هم مروج دی، او د هندوستان ځینې ځنګلونو کې، یا په اندونیشیا او ملایشیا کې دغه ځایونو کې خلک دینه کار اخلي، ماتور خلک هم دینه کار اخلي. دینه موږ ورته اور بلاکي وایو.
راځئ وبه ورو چې کوچیانو به پخوا خپلې کېږدۍ څنګه رونولې او اوس یې څه حال دی.
زه حاجي اشرف نیازی کوچای ما. د پلار او د نیکه په وخت کې به د کوچانو سپینګیرو چې قصې کولې، د دغې یزې نه، یا د چراغ نه، یا په اصطلاح په پارسي کې چراغ چوب نه، د خلکو به د دغ نه استفاده کوله، او بیا د هغه نه وروسته د خلکو د تجربې په اساس باندې د دې نه یو قسم مواد جوړ کړل چې هغو ته زرنه وایي. بیا به دغه زرنه د خلکو راوړه په دې مرکبو باندې به د ما په یاداشت باندې په دې کلیو کې خرڅول، او دې خلکو به بیا یو قسم خوري جوړ کړي وو. پخوا به د نه جوړېده، د چې چوختې بلارې لکه د اوبو په دې چوختې کې بیا یو پلیته غوندې جوړه کړه د توکرو نه، بیا به د زرنه په دې کنډولي کې واچول، او بیا به دغه پلیته کې واچوله، د دې پلیتې نه به استفاده کوله. بیا ختم سو، بیا یو قسم ډیوه به موږ ورته ویلې د پاکستان کې جوړې دي، وړکۍ لاسته یې به ملارې لکه د چاینه کې، بیا به هم د دغې نه استفاده کوله. د دې نه وروسته بیا د الکاین راووت. اوس خو صاحب په پښتو کې متل د ویب ساده و کې بخمل یم کوچان خو سپنګمۍ ته ختلي دي، خیر سره وخ قومي کې نوتلي دي. کوچان اوس اکثره په دې دشتو کې شمسي دي، د دوبۍ نه او د سعودي نه دغه شمسي راولي دي، اوس د شمسوی نه استفاده کوي، ټلیفون بیا ورته کوي، او یو دوه ګروپ ورته لګولي په خیمه کې.
له ښاغلي جمعه ګل څخه به د غنی نسواري د څراغونو کیسه هم واورو چې چا انعام ورکړی وو.
د کابل د دې چوک د پولیس خشتي او دغه صاحب خو د چارچتې په نامه یادیده. په دې کې وای یو دکاندار و دی غنی نسواری په نامه، دای وای ډیر شیک سړی و او دکان به ډیر لوک ساتل، دکان به په قالینو فرش و او دکان به ماخام مخصن چراغان و او کنری وبم فکر زړی دی د خاص سلیقه درلوده. د پخوانی پچان به وای ګرځي د شپې به کله کله راوته د بازار ته راتلو. دا د حبیب الله خان زمانه ده، وای په دې زمانه کې وخت امیر حبیب الله خان بازار ته راوتلی ده او د دې سړي دکان ته سپیکر سوې ده. دا چون ډېر جالبه دکان ورګرځېدلې و، نو چې ورګرځېدلې ده به یې له ده پښتنه کړې و سي ځان معرفي که څوک کېته. بیا دې سړي وایي فیل بدیه په شعر کې جواب ورکړی و سي: به ظاهر طلا به باطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم. بیا نو پاچا ډېر خوشحاله سوی و او خندلی و، بیا یې ده ته یو څو قبلي بخشش ورکړی.
د لوګر اوسیدونکی واس خان براته وایي چې اوس خلک په کلیو کې خپلې خونې څنګه رونوي.
پخوا وختو به په کورو کې لالټین یا ارکین دا لګېدو او بعضې کور ته به سره یب جای سو، یو لوی جنراتور به واخیست، هغو به د برکونو کورو ته سر ورکول. مګر اوس چې ده دا شمسي به دي چې دا له عربستان هم راځي، له دوبۍ نه هم راځي، له پاکستان په افغانستان کې هم ډېر پیدا کېږي. هغو ته خلک ډېر خوشحاله دي چې نه بوی لري نه تافون لري.
محمد اسماعیل د کابل په ښار کې شمسي څراغونه خرڅوي. شمسی څراغونه د لمر په انرژي رونیږي. و به ورو چې نرخونه څنګه دي او کله چې وریځ وي دا څراغونه د لمر انرژي ذخیره کولی شي که یا؟
خوشبختانه د وطن مو مردم
لنی که مرغه د لرو پرتو سیمو خلک اوس ډیر له شمسی یا سولر سیستم څخه ګټه اخلي. دا سیستم چاپیریال ته هم تاوان لري او په اقتصادي لحاظ هم ښه دی. کله چې وریځ وي دا سیستم نیم یعنی 50% کار کوي. نرخونه یې په سولر پنل پورې تړلې دي. 5 واټه، 10 واټه، 12 واټه، هر څومره چې پنل لوی وي نرخ یې هم ګرانه وي. له موږ سره له 500 افغانیو نیولې تر 50,000 پورې هندي، چینایي او وطني سولرونه شته. تر ټولو ګران بیه شمسی یا سولرونه زموږ خپل وطني سولرونه دي. نرخ یې په دې خاطر لوړ دی چې خام مواد یې ټول له بهره راځي.
نور محمد د کابل پانتیک فروشي کوڅه کې پخوانی څراغونه خرڅوي. له ده به واورو چې څو ډوله څراغونه لري.
چراغ چندین رقم است. چراغ علاءالدین میگن.
لما سره په دکان کې څو ډوله څراغونه شته. دغه ته د علاءالدین څراغ وایي. شرشم تیل پکې اچول کیږي، وړه پلیته لري، البته دا هم څو ډوله دي. ډیرې له زیړو رغيږي او یو ډول دا څراغونه دي. دته هفت جوش وایي. د دغه دوه نرخونه 1500 افغانۍ دي. دغه بل څراغ ته و سوشکي څراغ وایي. دا شپک پلیته خوري تر علاءالدین یو څه غټ دی. نرخ یې 1500 افغانۍ دی. یو ډول سراغونه موتردغو لوی دی چې 50 سانتی لوړوالی لري او دا به په خواشتمنو خلکو کارول. دا هم د زیړو دی. زینې دوا پلیتې خوري او زینې یوه. دا ګران دی. وړوکی 15,000 افغانۍ او لوی 10,000 افغانۍ قیمت لري. نور نو په خوانی هریکینونه هم لرم چې 200 افغانۍ قیمت دی. لمپی هم لرم، وطنۍ، روسۍ او ایرانۍ چې مختلف نرخونه لري.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه لیکونه راستول، پتې مو دا دی: په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او که مو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 304 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیار پیزاتوسی.